دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
خیرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارشیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نه یوغښتي چې خپل دندې ته دوام ورکړي بلینکن چې پرون یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگتن کې په خپل لومړني خبری کانفرنس کې خبرې کولې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان په وړاندې په تیره د سولې په اړه به د امریکا په تګلاره کې بدلون راوړي او که به مخکینۍ تګلاره مخته ونیسي وویل چې د افغانستان په اړه امریکا غواړي ځان پوه کړي چې په هغه تړون کې چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوي دي د وویل موخه دا ده چې یقیني کړي چې امریکا پر هغو ژمنو چې طالبانو کړي او همداشان پر ځینو هغو چې د امریکا لخوا شوي ځان ښه پوه کړي د زلمی خلیلزاد د موجوده ماموریت د دوام په اړه ده زیاته کړه چې له نوموړي یې غوښتي چې د ده په وینا خپل هغه حیاتي کار ته چې دی سرته رسوي ادامه ورکړي بلینکن وویل غواړي ځان پوه کړي چې د افغانستان له حکومت سره د اوربن او با مفهومه خبرو اترو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پر ځای کړي که نه د افغانستان دولت هم پر دغه تړون د امریکا د بیا کتنې هرکلی کړی دی د نړیوال شفافیت سازمان د 2000 کال راپور ښیي چې افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ کړی او په دې برخه کې 115 ځای خپل کړی دی دا راپور ښیي چې افغانستان په 2019 کال کې د نړۍ په 180 هیوادونو کې 103 ځای درلود خو په 2000 کال کې د 19 امتیازونو په ترلاسه کولو سره 115 ځای خپل کړ افغانستان د نړیوال شفافیت سازمان د 2019 کال په سروې کې 14 امتیاز درلودل او له 2012 څخه تر اوسه د دغه هیواد ټول امتیازونه 11 ته رسیږي په راپور کې راغلي چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ حقوقي سمونونه او بنسټونه رامنځته کړي او په دې وروستیو کې د فساد ضد نوي کمیسیون د جوړولو خبر هم ورکړی دی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تر یوې لفظي مشاجرې وروسته په دغه هیواد کې د یونیسف د یو لوړ پوړي چارواکي د اخراجېدو حکم ورکړی دی دارک سرچینې وایي د یونیسف دغه مسؤول تیره دوشنبه یوه غونډه کې له ولسمشر سره لفظي شخړه وکړه او وروسته یې ولسمشر له افغانستانه د اخراجېدو حکم ورکړ یونیسف تر بېګا ناوخته پورې په دې تړاو رسمي څه نه وویلي د ولسمشر وایان د واخان میلاپال پرون مازیګر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه یوازې دومره لیکلي چې ولسمشر تر 40 ساعتونو پورې د یونیسف د پولیو د برخې د مسؤول محمد محمدی د اخراجېدو حکم ورکړی میناپال د محمدی د اخراجېدو له عملونه په چارو کې نه شفافیت او ولسمشر ته بې اعتنایي یاد کړي دي د افغانستان دفاع وزارت په بغلان کې د کمانډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له زندان څخه د 20 نفرو د آزادولو ادعا کړې ده دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په آزاد شویو کسانو کې 12 نظامیان او 6 ملکیان شامل دي د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو په اساس د بغلان ولایت په ډنډ شابودین کې د طالبانو پر دغه زندان په عملیاتو کې درې طالبان هم نیولې دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د دفاع وزارت معلومات ښیي چې په تیرو دریو نو کې دا د طالبانو دریم زندان دی چې د افغان کمانډو ځواکونو لخوا ماتیږي تاسې له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د کورنۍ حکومت ضد افراطیانو لوري بلقوه غواخته په اشاره په ټول امریکا کې د تروریزم په وړاندې خبرداري ورکړ دغه وزارت د کانګرس پر ودانۍ د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پلویانو بریټ په اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو لوري پر دولتي چارواکو د بریټ خطر شته دغه وزارت ورون ویلي چې د کومې ځانګړي د سیسې په اړه معلومات نه لري خو به دې اندېښمن دي چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحده ایالاتو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې ښایي په راتلونکي اونیو کې هم دوام وکړي دا خبرداری د ولسمشرۍ د ټاکنو د پایلې د بدلولو په خاطر د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغله وروسته په ترینګلي وخت کې ورکول کیږي داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان ښایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو بریدونه وکړي ملګری ملتونه وایي د نړۍ اکثره وګړي په دې باور دي چې بشریت د اقلیم له بیړني حالت سره مخامخ دی. دغه سازمان د خپلې یوې تازه نظر پوښتنې پر بنسټ چې 50 هیوادونو کې ترسره شوې دا خبره کړې ده. ملګرو ملتونو د نظر پوښتنې له مخې د نړۍ 2/3 برخه وګړو ویلي چې انسانان د اقلیم یا اوبو او له هوا له بیړني حالت سره مخامخ دي. د فرانسې خبری آژانس وایي په 50 هیوادونو کې ترسره شوې دا نظر پوښتنه په خپل ډول کې لویه ده او په ترڅ کې د 1.2 میلیون وګړو نظرونه پوښتل شوي دي. نظر پوښتنه د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام او اکسپورت پوهنتون د څیړونکو لخوا شوې او پایله یې پرون اعلان شوې ده. تمه ده چې د روغتیا نړیوال سازمان هغه ساینس پوهان چې د کرونا وایروس د سرچینې په اړه د څیړنو لپاره چین ته تللي نن په هوټل کې له قرنطینه ووځي او په ووهان ښار کې چې دغه وایروس ورڅخه د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې خپور شوی خپلې څیړنې پیل کړي. دغه ساینس پوهان چې 2 اونۍ مخکې دې ښار ته رسیدلي نن یې 14 ورځنی قرنطین پای ته رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه ماموریت چې ډېر ځنډیدلی ورسره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څیړونکي هغو معلوماتو او هغو کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې دغه وایروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنیو پیښو څخه خبر دي. کرونا وایروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2 میلیونه او 1 لک کسانو ژوند اخیستی. پاکستان د راتلونکي اونۍ له پیله د کووېډ-19 ضد واکسین پیلوي. له کرونا سره د مبارزې د ادارې مسؤول اسد عمر پرون دغه اعلان وکړ او وی لومړنی ګام کې به دا واکسین روغتیایي کارکوونکو ته ورکړل شي. له دې وړاندې چین ژمنه کړې وه چې له پاکستان سره به د کرونا واکسین د 15 لک ډوزو مرسته کوي. ټاکل شوی د همدې واکسین لومړنۍ بسته راتلونکي 1 شنبه پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي هیله لري چې چین به 1 میلیون ډوز نور واکسین هم پاکستان ته صادر کړي. تر اوسه څه باندې 15 لک او 1.5 زره پاکستانیان په کرونا اخته شوي او له دې کبله نږدې 1.5 زره کسان مړه شوي دي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله دا چې خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی به راسو دې راپورته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په 2000 میلادي کال کې د 2009 په پرتله په ملکي تلفاتو کې 20% کې کموالی راغلی، خو راپورټ په دې کال کې د هدفي وژنو زیاتوالی شي. په ورته وخت کې افغان حکومت د ناټو د سرمنشي او جو بایدن د تلیفوني مکالمې د هغې برخې هرکلی کړی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه وي. نور تفصیل زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په راپورټ کې واوري.
افغانانو ته یو بل خنړی کال 2000 تیر میلادي کال هغه کال دی چې یوازې پکې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون عام او ملکی وګړو ته د 1500 ملکی مرګ ژوبلی پیښې ثبت کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن د 2000 کال د ملکی مرګ ژوبلی کلنۍ راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې په 2000 کال کې ملکی مرګ ژوبله د 2019 کال په پرتله 20% کم و. راپور لمخې په 2000 کال کې 2950 ملکی وګړي وژل شوي، 5542 ملکی وګړي ټپیان شوي، 5509 نارینه، 1340 خزو او 2900 ماشومانو ته مرګ ژوبله وخته. په منځنۍ کچا په هر شپه ورځ کې 8 ملکیان وژل شوي او 15 ټپیان شوي. په 2000 کال کې د طالبانو له لوري ملکی مرګ ژوبله 30% کې راټیټوه، د داعش په حملو کې 20% کې او د حکومت له لوري ملکی مرګ ژوبله 14% کې ټیټه شوې و.
په تاسف سره د ملکی وګړو په تلفاتو کې شاملان یې معلوم نه دي او هیڅ ډلې مسؤلیت نه دی منلی. حدودا 2 چنده یعنی 112% کې زیاتوالی لیدل کیږي. دا ډیره د اندېښنې خبره ده.
پدافي وژنې په 2000 کال کې دغه راپور په اساس وضعیت برخه د ملکی مرګ ژوبلې تشکیلوي. هدافي وژنې د ملکی مرګ ژوبلې شپږویش سلنه برخه ده. یو زوراتاو یا ملکیان په هدافي وژنو کې وژل شوی، یو زورو یو سلو دوا او یا بیا ټپیان دي.
متاسفانه په 2000 کال کې د هدافي وژنو او ترورونو لالارې ملکی مرګ ژوبله د 2019 کال په پرتله 3 برابر زیاته سوي، یعنی 115% کې زیاتوالی راغلی.
د ملکی مرګ ژوبلې د راپور په داسې حال کې خبريږي چې بلور ته د سولې د خبرو دوهم پړاو تر 10 ورځو په ځنډیدلي حالت کې دی او له ترهګرۍ سره د مبارزې ویناوي هم کیږي. ته ماخام د ناتو سرمنشي یانس سټولټربرګ د امریکا ولسمشر جو بایدن سره په ټلیفوني خبرو کې د ناتو او د متحدینو په مخ کې د پروتو غوښونو په سر بحثونه کړي چې په کې په افغانستان کې د نړیوال ترهګری سره مبارزه هم یاد شوې ده. دغه خبرو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا داسې خبرګون لري.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې په تیر بیا د ملاتړو هیوادونو د مثبتو هڅو ملاتړ کوي.
د ولسی جرګې او شمیرغړي وایي تر هغه چې یقیني سول نه وي راغلي نو د نړۍ د افغانستان سره مسؤلانه چلند ولري.
نو کچیر ته امریکا او د دې متحدین په وسنی شرایطو کې له افغانستان څخه غیر مسؤلانه ووزي د دې احتمال شته چې افغانستان یو ځل بیا د سیمې د هیوادونو د رقابت میدان وګرځيږي.
ملکی مرګ ژوبلا د تاوتریخوالي لوړه کچه او د سولې د خبرو قرار حالت د ځینو په باور آینده ته د خلکو هیلې راکمزوري کړي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون په خوانی مشر سیما سمر د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په ملکی مرګجوبلی او د هدفي وجنو لاري د مدني فعالانو او خبريالانو په نشکول ډیر د اندیشنې وړ بوله. له سیما سمر سره بشپړه مرکه زموږ همکار رحیم ګل څاروان کړی ده.
تلفات ملکی په افغانستان کې لا هم ډیر لوړ ده او زه خپل اوس په کمیسیون کې نه یم خبر نه یم چې څومره چې څوی ده یا لوړ څوی ده، مګر تر اوسه پورې هم بیا هم ډیر د اندېښنې وړ ده چې زموږ خلک کار ورځ تلفات ورکوي. چې او دا تلفات چې د کمیسیون لخوا ټولېږي دا شاید ټول د افغانستان په ولسوالۍ او قریه کې ندی سب څوی شاید تر دې ډېر وي، مګر بیا هم که 2009 سم کې تقریبا یوول زره خلک یا ټپیان سوی وو یا وژل سوی وو. او اوس چې تعداد لږ ده خو شاید کموالی وشي، مګر هر ورځ موږ وینو چې خلک وژل کېږي په کابل کې، هر ورځ وژل کېږي په نور ولایتو کې.
هدفي وژنې ډېر زیات شوي دي په دې وروستیو کې. د بشري حقوقو فعالین، د مدني ټولنې فعالین، خبریالان په نښه شول. څومره دغه روان وضعیت د مدني ټولنو، خبریالانو او بشري حقوقو لپاره اندېښمنون کېده؟
دا ډېر اندېښنې وړ ده چې خبرنګاران د خلک ژغ پورتګی او حقیقت پورتګی او دوی د پیاو جامعه کې پیاو دیموکراتیک مملکت کې ضروری ده د دوی شتون. دا د تاسف ځای ده چې دوی خبرنګاران او مدني ټولنې خلک وژني، او دا خو د افغانستان سرمایه ده. د افغانستان سرمایه باید وساتل شي. زه خپل ډیر نگران یم ته د لکباله. اول خو زموږ مدني ټولنې چې دا ډیر پراخه نه ده، تر پولیس ولې کو ډیر لږ ده، او بیا هم چې دا په شارو کې دوی به وژل سي نو څه پاتې کیږي؟
فکر نه کوي چې د سولې پر اتاک سره به د بشري حقوقو لاسته راوړنې چې څه وي دا به لاسته ورکړ سي؟
که بشري حقوقو ته احترام ونه سي، د ارزښتو ته احترام ونه سي، هغه بیا سوله نه ده. غبی عام یو دیکتاتوري حالت به یی چې قبرستان غوندي او شای به هیڅ څوک مقاومت ونه کوي.
امریکا له نوی ادارې نه به د افغانانو توقعات سوي.
امریکا اول خو زما په خیال دوی باید د توافقنامه چې د امریکایانو او د طالبان په منځ کې وسو هغه ته یو پلاو وګوري، یو اسسمنت وکړي چې دا عملی ده کنه ده، او بیا د افغانستان حالت اسسمنت وسی او په د حالت مطابق دی باید تصمیم ونیسی او د افغانانو په مشوره کې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ټولګټو وزارت چارواکي وایي په دغه وزارت کې او یا فیصد په کار بوخت مامورین د 12 او د 14 ټولګیو څخه فارغ شوی. نجیب یمین وایی چې دا مامورین د مسلکي برخو څخه نورو څنګه ته بدل کړي دي. هغه وایي چې د کابل جلال آباد دوهم سړک او د سالنګ د لارې د جوړېدو لپاره هم کار روان دی. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل راپورټ راستولی.
د ټولګټو وزارت وزیر نجیب الله یمین د پنځم پورز د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته دولت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې خبري اعلان ته دغه وزارت په دنده کې د مامورینو د ګمارلو یو شمیر مامورینو د بدلولو په اړه معلومات ورکړه. وی چې یو شمیر مامورین په پاسات کې د لاس لرلو په تور لوی سرولۍ ته هم مری پیښوي. نجیب الله یمین ویل چې د ټولګټو وزارت د تشکیلاتو د ارزولو وروسته ورته معلومه شوې چې دغه وزارت واوی پیسه د مامورین د 12م او 13م ټولګیو فارغانو او اس ډول مسلکي
در سالهای گذشته به این ملت کار میکرد 77%
موږ در ټولګټو په وزارت کې چې یو سکتوري او انجینری وزارت ده 13 کلنو کې چې دغه وزارت ملت ته کار کوي او 100% کارونه د 12م او 14م ټولګي فارغانو لخوا تر سره کیدل. فکر کوم چې تاسو به د خپل سوال ځواب اخیسته وي چې ولې د سړکونو کیفیت ټیټ ده او ولې پروژې پر خپل ټاکلي وخت نه بشپړیږي او ولې د انکشافي بودیجې په مصرف کې موثریت نه
دجای انکشافی نیست.
هغه ویل چې دغه شمیر سربیره 15% نور کارکونکو چې په وزارت کې کار کوي اصل دي انجینری نو ولوسی او دغه ټولو د انجینری په بستونو کې کار کوي چې یو غیزی پر وخت پروژو نه تطبیق کیدلو. هغه یمین ویل چې دا مامورین له کاره ګوښه شوی نه دي بلکې نور څنګه کې چې دا غوې د زکر سره یې سمون درلو تبدل شوی دي. د جبلا یمین ویل چې اوس ټولګټو وزارت په پام کې لري چې ژر یو لسو انجینرات په دغه وزارت کې په کار وګوري. د ټولګټو وزارت وزیر ویل چې د افغانستان د شمالي جنوبی دیاله ټولایتونو د وسلولو د سړک او هم د هرات او کندهار او بیا د تورخم پورې د سیمې په کچه د سړک چې تاګاتک بیلې لري به ولري په ډیزاین باندې به ډیر ژر کار پیل شي. هغه د کابل جلال آباد د دوهم سړک د جوړولو په اړه چې چاري څو کاله وړاندې پیل شوی او تر اوسه سړک نه دی بشپړ شوی ویل شي په دې برخه کې لوی ستونزه د سړک په اوږدو کې د ځمکې د استملاک مسله ده.
عملا د غووس تاسو خبره کوم زموږ ټیمونه ساحه کې دي د خلکو سره هم خبرې کړي د خلکو د شوراګان سره هم د خبرې کړي مشترکاً حکومت او خلک او پولیسي جرګه کې د ننګرهار استازي دي دغونه هم د کومک وخته یو سره هم خبرې کړي نو دوی د حل لارې ته نږدې شوي چې له خلکو نه تعهد او ګوتې واخلي چې زه په خپل حق ورسېدم او زه په آینده کې لانجه نه کوم. لغه نه وروسته موږ د پروژه اعلانوو او خوشبختانه دې د پروژې ته موږ هم پیسې لرو هم آمادګي لرو او دا به شروع کړو. خلاصه دا ستونزه ورې ده نه درې او دا به حل کړي ان شاء الله.
د جبلا یمین د سالنګ د لوی لارې ترمیم لپاره ویل چې حکومت غواړي د لار په اساسي ډول ترمیم کړي خو د ترمیم د کار د پیل وړاندې لومړی باید د دوشي بامیان سړک جوړ شي.
دوهمه خبره کوم د سالنګونو بنیادي بیارغونه شروع کړو خو لار بندیږي ځکه دا سرکونو ماشینری سکندای دا کافی فضا کافی زاید سرک نیسی بیا کدی و موټر تا غراتګ نشی کوي. موږ په تیر موده کې سناسه گزاره کوله چې حداقل دغه ترمیم شي چې دا موټر پر رواني کله چې بدیل لار جوړ شو موږ دغه لپاره پلان لرو بنیادی او اساسی جوړو او د دې ترڅنګ موږ په دوم تونل باندې هم د ډیزاین پروسه شروع کړی چې ډیزاین تکمیل شي لخره او دوم تونل هم جوړ کړو. نو دا تقریبا د دایمي غوندې د حل لار کیږي چې موږ یو بدیل ولرو په دوم بدیل باندې اوس موږ سمه سمه تعالی روان کړي وسنۍ تونل چې لکه بدیل لار جوړ شي اساسي جوړ کو او د دې ترڅنګ دوام تونل جوړ کو. نو تقریبا د 15 د حل لار کیږي.
د جی بی ام ویل چې په افغانستان کې د سړکونو د اوږدوالي په اړه ورسره کره معلومات نشته او دوی په تیلې ده چې یو سیستم په مټ د ټولو سړکونو اندازه معلومه او ثبت کړي.
بار اول ان شاء الله افغانان تمام ارقام را کې
د لومړي ځل لپاره به افغانان ان شاء الله د ټولو سړکونو په باب چې هم پکې پنګونه شوي او هم پرې کار شوي او هم جوړ شوي د ټولو مشخصاتو سره چې یو ملي پنګ د ثبت شوي معلومات خلکو ته وړاندې کړو. دا یو اساسي کار دی چې پر دې کار پیل شوی دی.
جریان دارد
د ټولګټو وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت پر روان دی له 99 یوم لمریز کال کې په بیلابیل ولایتونو کې ټول 201 کیلومتره کریزي سرکونه جوړ کړي او 99 کیلومتره سرکونه په جغل باندې پوښلي دي. همداشان دغه وزارت په بیلابیل ولایتونو کې 14 لوی پلونه هم جوړ کړي دي.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازم ده چه ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وقت په وخت لاسونه ووینځي. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورت بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشا باشنان.
د امریکا جاغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا حکومت په پام کې لري چې له فایزر او موډرنا کمپنیو څخه د کورونا وایروس ضد 200 میلیونه واکسین وپلوري. سپینمانی هڅه کوي چې د 300 میلیونو امریکایانو لپاره واکسین برابر کړي. جنوبي افریقا پر بډای هیوادونو ژغ کړی دی چې له اړتیا زیات واکسینونه دي له ځان سره نه ساتي، څو بیا وځله هیوادونه هم له واکسین څخه برخمن سي. نور تفصیل زموږ د همکار شکیب دوست خواري.
د افریقا په وچه کې د جنوبي افریقا هیواد د کورونا وایرس له کابله سخت ځپل شو دی. د رسمي شمیرو له مخې دلته 1.4 میلیون کسان په کورونا وایرس اخته شوي او څه باندې 1,000 کسان مړه شوي دي. د جنوبي افریقا ولسمشر سیرل راماپوسا وایي چې د کورونا وایرس لمنځوړل جنوبي افریقا او نور مخبرودو هیوادونو ته د واکسین پر انتقالولو شونې دي. راماپوسا د سشنبه په ورځ د سویس په داوس کې د نړۍ اقتصادي سرمشري ته وویل چې هغه د واکسینونو زیرمه کولو او ساتلو څخه اندېښنه لري.
We need those who have hoarded the vaccines.
هغه خلکو چې واکسینونه یې ساتلي دي اجازه ورکړي چې نور هیوادونه هم ترلاسه کړي.
راماپوسا وایي چې بڑای هیوادونو لختل اړتیا نه زیات واکسینونه زیرمه کړي او دا کار به په نړۍ کې د کورونا وایرس د ناروغانو درملنه تکنه کړي.
In some countries
جنې هوادونه هتا ل خپل حد نه وختي او د خپل ولسنو لارتیا څلور چند زیات واکسینونه یې وختي چې وې ساتي. دا کار په نړۍ کې د نور هو هوادونو د لپاره غرزولو په قیمت کېږي چې واکسین ترتیا لري.
د جنوري په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړو چې د ستورو هوادونو لخوا د واکسین انحصارول به اقتصادي او اخلاقي ستونزې وزېږوي. د امریکا حکومت د 300 میلیون امریکایانو د ژغورنې لپاره د کورونا وایرس واکسین د پیرودلو بهیر چټکوي. په راتلونکو دریو نه کې به ایالتونو ته واکسین انتقال شي ځکه چې په ځینو سیمو کې د واکسین لکموالي څخه شکایت شوه ده.
We believe that we'll soon be able to confirm.
مونږ باور لرو چې ډیر ژر به وکولای شو د خوړو او درملو د ادارې لخوا د دوه مجوز واکسینونو فایزر او موډرنا 100 میلیونه اضافي واکسینونه وپیرو. یعنی 100 میلیونه واکسین به له فایزر او 100 میلیونه نور به له موډرنا څخه واخیستل شي. دا به له هغه څخه چې فدرال ادارو مخکې ترلاسه کړي وو 200 میلیونه اضافي واکسین وي. د واکسینونو فرمایش ورکړ شوی خو ترلاسه شوی نه دی.
The world is on the brink of a catastrophic moral failure.
د سوداګرۍ د نړیوال خونی مشر د دوشنبه په ورځ ویلي چې د واکسین غیر عادلانه ویشل به د نړۍ اقتصاد ته څه باندې 9 ټریلیون ډالر زیان ورسوي.
جاپان
ډیر څه کولای شي، کاناډا او استرالیا ډیر څه کولای شي، د اروپای ټولنې مؤسسین هم باید ډیر څه وکړي.
د بریتانیا، کاناډا، جرمني، ایتالیا او سویډن په شمول ځینو لیدوزو هیوادونو د کوواکس په نوم د روغتیا د نړیوال سازمان د یو پروګرام لالارې بېوزلو هیوادونو ته د واکسین د ورکولو او انتقالولو ژمنه کړې ده. د ولسمشر بایدن حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسین د برابرولو په نړیوال پروګرام کې برخه اخلي. د فایزر کمپنۍ د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې سږ کال به د کوواکس پروګرام ته 40 میلیون واکسین ورکړي.
د پخوا په پرتلا اوس دا راته نور هم روښانه شوی چې مونږ څو اړخیزه تګلارې ته اړتیا لرو.
مرکل ویلي چې پر واکسین انحصار او جلا جلا مبارزه په نړۍ کې د کورونا وایرس له ختمولو سره مرسته نه کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا جا آشنا رادیو اوري. دا هم نړیوال رپورت. څارونکې په دې باور دي چې په متحده ایالاتو کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو وروسته په یمن کې د آرامۍ د راتګ په باب هیلې راژوندۍ شوې دي او هوسیان انتظار کوي چې بایدن په دې اړه څه کوي. له عمان څخه د امریکا جغت خبریال دلګو لاکټر رپورت خلاصه ل سید سلیمان شخص خواري.
د بایدن ادارې پر روان هفته کې د یمن پر هوسیان باندې د ټرمپ د ادارې لخوا لګول شوی اقتصادي بندیزونه د فروری تر شپږشتمې نیټې پورې وزنډول. ملګرو ملتونو د متحده ایالاتو د نوي حکومت د دغه اقدام هرکلی کړی دی، خو د یمن د چارو څیړونکي په دې اړه متفق نظر نه لري چې د یمن د شپږ کلنې خونړۍ شخړې د حل کول په منظور باید د واشنگتن بل اقدام صحیح. یمن چې د جنگ نه مخکې هم د عربي نړۍ تر ټولو یو بېوزله هیواد و، ولسې د جنگ په وجه دا وخت نړۍ تر ټولو بد بشري بحران او ناورین سره مخامخ دي. ترامپ حوثیان د ټروریزم د یو نړیوال ټروریستي سازمان په نوم مسمع کړل او اقتصادي بندیزونه پرې ولګول. ملګری ملتونه او شاوخوا دویش خیریه موسسې چې دا وخت په یمن کې فعالیت کوي په دې اړه اندېښمن دي او فکر کوي چې د ټروریزم په تور لیست کې د یمن د حوثیانو د شاملولو او د اقتصادي بندیزونو د لګولو په سبب به په پراخه پیمانه لوږه او قحط رامنځته شي، ځکه چې د یمن ولس له بهر نه په وارد شو خوراکي موادو او دواګانو باندې گزاره کوي او که د بندیزونو په وجه ټولې لارې پرې وتړل شوې شاید چې موجوده بحران له بد نه بدتر شي. د یمن 90% خوراکي مواد له بهر نه واردېږي. د ملګرو ملتونو مامورانو ویلي دي چې د هغه هیواد د 1.5 میلیونه نفوس له جملې نه له 1.5 میلیون نه زیات خلک د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو مامورانو دا اندېښنه هم څرګنده کړې ده چې د متحده ایالاتو لخوا د ټروریزم په لیست کې د حوثیانو د شاملولو په سبب به د سولې مذاکرات هم ناکام شي. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن په جنګ کې شامل خواوو ترمنځ تر اوسه پورې څو وارې د سولې مذاکرات شوي دي، خو هڅه نتیجه نه ده ورکړې. سعودي عربستان او متحده عربي امارات چې له حوثیانو سره په جنګ کې ښکېل دي د ټرمپ د ادارې د پریکړې هرکلی کړی و. د لندن په پوهنتون کې د منځني ختیځ د څېړنو د څانګې په لټون کې او محققه میرمن هیلن لیکنر په دې عقیده ده چې د متحده ایالاتو حکومت باید د یمن د اوږدې خونړۍ شخړې د حل کولو په خاطر د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 2214 لمبر پریکړه بدله کړي او د یوې نوې پریکړې د منظورولو لپاره باید اقدام وکړي. د امنیت د شورا 2214 لمبر پریکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 1993 لمریز کال کې منظور کړی و اصلا د یمن د حوثیانو نه پکې غوښتل شوی و چې لومړی د خپلې وسلې په ځمکه کېږدي بیا به د سولې مذاکرات کوي، خو حوثیانو د دغه پریکړې له منلو نه انکار وکړ او جنگ هم اوږد شو. هیلن وای
The Biden administration could start a new thing by sponsoring a resolution.
The Biden اداره باید په دې اړه یو نوې تګلاره غوره کړي او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د یوې پریکړې د منځورولو لپاره باید کار وکړي تر څو د امنیت د شورا د 2214 لمبر پریکړې ځای ونیسي او په دې ترتیب له حوثیانو سره به د مذاکراتو لپاره لاره خلاصه شي. د دغې پریکړې په وجه د یمن خلکو د تیرو شپږو کلونو په موده کې د جنگ او بربادۍ نه سیوا بل څه ونه لیدل. زه د حوثیانو طرفداري نه کوم، بلکې د یوې داسې منصفانه پریکړې غوښتنه کوم چې په یمن کې د قدرت د موازنې په ساتلو کې مرسته وکړي او د ځمکنیو واقعیتونو په بنا باید ولاړې او هم باید د سعودیانو اندېښنې په پام کې ونیول شي. زما په فکر که دا کار وشي نو په یمن کې به د سولې د راوستلو لپاره لاره هواره شي. حوثیان چې ایران یې ملاتړ کوي په سعودي عربستان کې دننه څو ځله حملې کړې دي او په اغلب ګمان چې د سعودي عربستان په پایتخت ریاض باندې پروستۍ هوایي حمله کې هم لاس و. حوثیان د سنیانو په مشرۍ د یمن له مرکزي حکومت سره له 1973 لمریز کال نه راپه دې خوا د قدرت د نیولو لپاره په جنګ اخته و. هغوی وایي چې دوی په یمن کې او وایي چې د انصاف او عدالت لپاره جنګیږي. حوثیانو په 2014 میلادي کال یعنی 1993 لمریز کال کې د یمن په پایتخت صنعا باندې قبضه وکړله او ځانونه د یمن تر ټولو غټ ښار عدن ته هم ورسول، خو د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف د حوثیانو د پرمختګ د شنډولو لپاره په جنګ کې ځان ورکیل کړ چې تر اوسه پورې دوام لري. دغه خونړۍ جنگ په نتیجه کې له 1,02,000 نه زیات ملکیان وژل شوي دي، روغتونونه او دولتي زیربناوې ړنګې شوې دي او د ولس غوڅ اکثریت په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.